السلام علیکم په افغانستان کې سهار 5 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د خبری خبرونه ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم نن پنځشنبه د 1402 هجری لمریز کال د لیندې یا قوس د میاشتې د اندیر شمه د 2023 میلادي کال د دسمبر 28 ده مخیر دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایل د سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بای واوی له پاکستان ایستل شوی افغانان تر ټولو بی وزله او بی امکاناتو وګړي دي میرمن اوتن بای واتیر مخام د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل راپور دی وړاندې کول په محل وویل چې دغه ایستل شو اتیا زره کور یا سرپناه نه لري او نه پوهیږي چې چیرته ولاړ شي د هغې په وینا لکه چې پاکستان خپل خاورې د بی اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړي نږدې 500,000 افغانان تر اوسه اخراج شوي دي د پاکستان حکومت د تیر نومبر میاشتې په سر کې له هغه هیواده د څه باندې 1,000,000 بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو له نیوکو غبرګونونو او غوښتنو سره سره پاکستان تر اوسه دغه بهیر ته دوام ورکړی دی د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو سفارت له افغان خبريالانو او د بشري حقوقو ملاتړو سره خپل پیوستون اعلان کړی دی سفارت د بشر د پیوستون د نړیوال په ورځ په مناسبت چې پرون د دسمبر 10 ول منځل شو ویلي له افغان خبريالانو سره چې د حقیقت ویلو لپاره ژوند په خطر کې اچوي او د بشري حقوقو ملاتړو سره چې د ټولو افغانانو د حقوقو دفاع کوي په یو اتفاق اندریږي ملګرو ملتونو په 2015 میلادي کال کې یو پریکړه لیکلمخه پیوستون د بشر د اساسي حقوقو او ارزښتونو په ډله کې شامل کړ د امریکا سفارت داسې مهال افغان خبريالانو او بشري فعالانو سره پیوستون اعلانوي چې د خبريالانو او بشري حقوقو د دفاع بیل ابیلو سازمانونو د افغانستان د خبريالانو او فعالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده په دې وروستیو کې د بی پیلوټ خبريالان وبخې دې به پولي خبريالانو بنسټ ویلي چې د طالبانو د بیا واکمنۍ لپاره د خبريالانو په نیول او د خپلواک رسنیو په ځپلو سره د مطبوعاتو ازادي لمنځه تللې ده په افغانستان کې وخت نا وخت د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو فعالان هم نیول شوی او تازه د فعالانو په وینا د بشري حقوقو دوه ملاتړي ندا پروانی او جولیا پارسي د طالبانو له بنده ازادي شوې دي د افغان خزنجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وايي طالبانو یو کال مخکې افغان خزې له پوهنتون زده کړو منع کړې د هیواد د نیمایي وګړو د هیواد نیمایي وګړي له هیلو او د ټول هیواد اقتصادي ثبات او پرمختګ په لور د راتلونکي نسل راتلونکي هیلې او لرلید محروم کړی دی هغه تیر شپه په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې موږ باید افغانستان له خلکو سره په تیر لنجونو او خزو سره کلک ودرېږو ځکه هغه له موږ غواړي چې له دغو سیاستونو سره مقابله وکړو او په یاد ولرو چې دغه سیاستونه د افغانستان له فرهنګ سره اړخ نه لګوي بلکې هغه د طالبانو ایدیالوژي ده پروند د دسمبر 10 یو کال پوره شو چې په افغانستان کې نجونې له پونتونې زده کړو منع شوې دي د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM مشر امی پاپ په تورخم کې له پاکستان ایستل شو افغان کډوالو سره کتلې د سازمان د افغانستان څنګه پرون چهارشنبه په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر د میرمن پاپ حواله ویلي چې د افغانانو لپاره فعالیتونه ډیر کړي دي دوی خپل دغه فعالیتونه ته د ژوند ژغورنې د هڅې نوم ورکړی تر دې وړاندې د خړو نړیوال پروګرام هم ویلي چې له پاکستان ایستل شو لسګونو زره کسانو سره مرسته کړې خو ډیری دغه کسانو ویلي چې ورسره شوی مرسته د دوی د اړتیاو بسنه نه کوي د ایران د بشري حقوقو سازمان له نړیوال ټولنې غوښتي چې په دې هیواد کې د اعدام زیاتېدونکو پیښو ته جدي غبرګون وښيي دې سازمان پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې د غوښتنه د غزل شهر په زندان کې د یوې زنداني میرمنې سمیرا سبزیان د اعدامېدو له خبر سره هممهاله انکړې ده سمیرا سبزیان چې د سازمان په وینا د کم عمره او اجباري واده قرباني ول لسو کلونو رئیس بندي و او د چهارشنبه په ورځ په دار وزړول شو د ازادي راډیو د ایران څنګه راډیو فردا د راپور له مخې سمیرا خپل مړ په قطر محکومه شوی و د ایران د بشري حقوقو سازمان چې مرکز په ناروی کې دی وای د روان 2023 کال پایل سمیرا سبزیان اتلسم میرمند چې په ایران کې اعدامیږي خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بایوا وای په افغانستان کې بشري ناورین او د ښځو او نجونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی.
The key features of the human rights situation in Afghanistan.
په افغانستان کې د بشري حقوقو سنې وضعیت د ښځو او نجونو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض ریکارډ یې لوړه کچه ښیي.
د بخښنې نړیوال سازمان له سوي څخه غوښتنه کوي چې د افغان ښځو او نجونو د پناه غوښتنې بهیر دې نه لغوه کوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، دا به هم واوري چې د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې د دریو کلو ترمنځ یوه زړه دښمنۍ په دوستي بدله شوې ده.
پخوانی درې څلوېښت کالو د قومونو جنجالونو ډېر لوی فتنو دغه کې مڼې زخمیان یو تر بله اختطافونه مالی ضایع ډېر شو.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په غزې کې د روانې جګړې د بندېدو لپاره نړیوالې هڅې انتظار شوې دي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو اوریم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وای په دې هیواد کې بشري ناورین او د ښځو او نجونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. روزا اوتن بای وا چې تیر ماښام د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپل راپور وړاندې کاوه، ویل د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو په وړاندې جدي او سیستماتیک تبعیض دوام لري. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا مشر وویل په افغانستان کې تیر جنوري میاشت په کتو خوراکي موادو ته د اړو کسانو په شمیر کې 1,000,000 زیاتوالی راغلی. تفصیل به له اسد الله الدین وورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کابل په وخت پرون ماښام د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استاذ روزا اوتمبای واچ غونډه ته د افغانستان د وضعیت د 2023 کال راپور وړاندې کاوه، څو مسالې د اندېښنې وړ وبللې. د هغه په خبرو کې د اندېښنې وړ مسایل بشري ناورین او لوګه د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت په شیعه مذهب د بریدونو ډیروالی خپل سره توقفونه او د بیان پر ازادۍ محدودیتونه وو.
The key features of the human rights situation in Afghanistan.
په افغانستان کې د بشري حقوقو سنې وضعیت د ښځو او نجونو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض ریکارډ یې لوړه کچه ښیي. د غیوات کې د سیاسي مخالفانو ځپل، د بیان ازادي محدودول، د اقلیتونو د بامفهوم استازي نشټوالی، د ناقانون وژنو بیلګې، خپل سره توقفونه، زندانی کول، شکنجه او ناوړه چلند هم د ریکارډ تر کچې دي.
Arbitrary arrests and detentions, torture and ill treatment.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي د غرازو ویل چې افغان شیعاګان له خطرونو سره مخامخ دي او په وینا یې پر شیعاګانو یوازې ورسته یو درې بریدونو کې نه ډیر ستنه وجل شوې دي. روزا اوتمبای واده کوکنارو په کرکیله او د نشې توکو په تولید کې کموالی د طالبانو د حکومت لاسته راوړنه وبلله او ویل سږ کال دغه پدیده په افغانستان کې 95 په سلو کې کم شوې ده. هغه د افغانستان په اړه د وی باثباته نړیوال اجماع غوښتنه وکړه. اوتمبای واله افغانستان سره د مالی مرستو پر کموالی اندېښنه وکړه او په وینا یې دغه هیواد کې ډیر خلک دا ویره لري چې ګواکې نړۍ هیر کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د دوی د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا مسول رمیش راجا سنگ هم ویل د 2023 میلادي کال د لومړۍ میاشتې پرتله اوس په افغانستان کې بیړنۍ خوراکي مرستو ته د ارمنو کسانو په شمیر کې 1,000,000 زیاتوالی راغلی او په خبره یې د دغو ارمنو شمیر 900,000 ته رسیدلی دی. نوموړي د هغو فشارونو یادونه هم وکړه چې په وینا یې طالبانو د کورنیو او نړیوالو مؤسسو پر خزینه کارکونکو وضع کړی دی.
په تیرو میاشتو کې د طالبانو چارواکو غیر دولتي مؤسسو ته څو لیکونه لیږلې دي او له هغوی غوښتي دي چې ښځې د رهبرۍ د کچې له څوکیو لرې کړي. هغه څوکۍ لکه د عمومي مسؤول، د ادارې د مرستیال یا د تصمیم نیونې د بورډ د غړي.
د طالبانو د حکومت چارواکو یو کال وړاندې په همدې دسمبر میاشت کې په کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه او د غراز نجونې له پوهنتونونو هم منع کړې. په لومړیو کې د ملګرو ملتونو ادارې له دغه حکمه مستثنا وې، خو په 13 اپریل میاشت کې دا محدودیت د ملګرو ملتونو ادارو ته هم ورسید. د ملګرو ملتونو مسؤلان وایي له افغانستان سره د مرستو د کمیدو یو لامل همدا په مؤسسو کې د ښځو د کار کولو مخنیوی دی. په خواتر دې نورو ادارو له هغې ډلې د خوړو نړیوال پروګرام د مرستو د کمیدو د ناوړه اغیزو خبرداري ورکړی او دبليو اف پی په 13 سپتمبر میاشت کې اعلان وکړ چې 10 میلیونه ارمنو افغانانو ته د مرستو د کمښت له کبله د کومکونو ورکړه درولې ده.
د بخښنې نړیوال سازمان له سویس څخه غوښتنه وکړه چې د افغان ښځو او نجونو د پناه غوښتنې بهیر دې نه لغوه کوي. د دې سازمان په ویلمه کې ویلي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د افغان ښځو او نجونو د ژوند په ټولو برخو کې تبعیض موجود دی او هغوی له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سویس کې اړخو او ګوندونو او د خلکو ګوند د هېواد د انکډوالۍ له ادارې غوښتې دي چې د افغان ښځو او نجونو د پناه غوښتنې بهیر د لغوه کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان د سویس له حکومت غوښتي چې د افغانو ښځو او نجونو د پناه ورکولو بهیر ته دوام ورکړي. یاد سازمان د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو حکومت لخوا د افغانو ښځو او نجونو حقونه محدود دي او دوی د ژوند په ټولو برخو کې جنسیتي تبعیض تجربه کوي. د دغه سازمان په وینا د طالبانو حکومت ښځې د خپلو سوله ییزو اعتراضونو او غوښتنو له امله ګواښي، شکنجه کوي، وهي او ډبوي او بندیانې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سویس ښي اړخو ګوندونو او د خلکو ګوند په دې وروستیو کې د دغه هیواد د کډوالۍ له ادارې غوښتي چې افغانو ښځو او نجونو ته د پناه ورکولو بهیر نور ودروي. دوی وړاندیز کړی چې افغانستان د یو خوندي هیواد په توګه اعلان شي او د کډوالۍ د بهیر په اړه د طالبانو له حکومت سره خبرې وشي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي چې د سویس پارلمان د افغان ښځو او نجونو د پناه غوښتنې د لغوه کولو پر غوښتنې غور کوي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې وایي چې د دوی ژوند ته ګواښ متوجه دی او د سویس په څیر هیوادونه باید له افغان میرمنو او نجونو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. یوې افغان میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي له 2 کلونو راهیسې د سویس د کډوالۍ له دفتر څخه د خپلې قضیې په اړه مثبت ځواب ته په تمه ده. نوموړی د افغانستان وضعیت ته په اشاره سره وایي چې د ځان او د دوه ماشومانو د ژوند د ژغورلو لپاره په سویس کې پناه اخلي او دا یې د ژغورلو یوازینۍ لار ده.
دا ښځې چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی، په ځانګړې توګه هغه نجونې چې زده کړې کړي، په یو امید یې سویس کې د پناه غوښتنه کړې. که دا کار لغوه شي ډېره متاسفه یم. د سویس له حکومته مې غوښتنه دا ده چې د افغان نجونو هغه نجونې چې تحصیل څخه بې برخې دي، هغه ښځې چې ژوند یې په ګواښ کې دی، باید همکاري او مرسته ورسره وکړي.
د ښځو د حقونو فعاله خالده سادات هم وایي چې د خپلو حقونو او د طالبانو د حکومت د تګلارو پر ضد د اعتراضونو له امله په بد حالت کې ده. نوموړي هم له سویس څخه ورته غوښتنه لري.
له ټولو هغو هیوادونو چې کډوال منی زما غوښتنه دا ده چې که په رښتیا هم کډوال منی په تیره بیا هغه ښځې چې په افغانستان کې تر ګواښ لاندې دي، لږ تر لږه دې زموږ میلونو ته مثبت ځواب راکړي او زموږ وضعیت ته وګوري، په موږ رحم وکړي. نن موږ له خپلو حقونو بې برخې یو او حتی ځاني او مالي امنیت هم نه لرو.
خدا له څرګندنه ده چې د سویس پارلمان به د ښي اړخو ګوندونو او د سویس د خلکو د ګوند د دې غوښتنې د تصویب یارت په اړه څه پرېکړه وکړي. وروسته له هغه چې د 2020 کال په اګست میاشت کې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول، سویس او نورو اروپایي هیوادونو د ښځو او نجونو په ګډون له ګواښ سره مخ افغان کډوالو د منلو بهیر پیل کړ. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین دي، خو په دې موده کې ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته له تعلیم، لوړو زده کړو، په ډېرو دولتي ادارو او ټولو نادولتي ادارو له کار کولو او له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر کولو، ورزشي لوبغالو او تفریحي مرکزونو ته له تګ او په سینګارتونونو کې له کار کولو راګرځول شوي دي. دغه شان د طالبانو حکومت له ښځو څخه د اعتراضونو او عدالت غوښتنې حق هم اخیستی او هر وخت په وخت معترضو ښځو سره په تاوتریخوالي او د هغوی په بندي کولو تورنیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په غزه ترنګ کې د اسرایلی پوځیانو او حماس ترمنځ امریکا او اروپای ټولنې یو ترهګر ډله بولي یو نوی اور بند ته هڅه انګړندې شوې دي. دغه اور بند غزه جګړه ځپلو خلکو ته د مرستو رسول او د پاتې یرغمل شو اسرایلیانو د خوشی کېدو په هدف کېږي. د په داسال کې چې ملګری ملتونه وایي په غزه کې د تیرو څخه باندې دوه میاشتو جګړو رئیس د دغه کلا باندې شوی سیمې 50% اوسیدونکو بې ځای شوی دي.
په غزه تړنګ کې چې اسرایلی پوځیانو کلا بند کړي د یو نوي اوربند چنګیدو ته هڅه ګړندې سوي او راپورونه وایي راتلونکو څو ورځو کې هوکړې ته رسیدو امکان شته. روټرز خبری اژانس لیکلی چې د حماس مشر اسماعیل هنیه چې په قطر کې اوسېږي د اوربند په تړاو د خبرو په هدف پرون چهار شنبه د مصر پلازمینې قاهرې ته لاړ. په قاهره کې لسو یو باسونو یوې با خبره سرچینې د نوم نه شولو په شرط روټرز ته ویلي چې د حماس پلاوی او مصري او اسرایلي چارواکو د پاتې یرغمل سویو اسرایلیانو او بندي فلسطینیانو پر تبادله خبری سره کړي دي. سرچینې زیاته کړې ده چې اسرایلي لوري د قاهره په خبرو کې د ښځینه او ناروغو یرغمل سویو کسانو پر خوشی کېدو ټینګار کړی دی. روټرز د یو فلسطینی چارواکي په حواله ویلي چې د حماس پلاوی د لنډمهاله اوربند له ټینګېدو سره مخالفت کاوه او د یو دایمي او باثباته اوربند غوښتنه یې کوله. لکه چې د تیر اکتوبر میاشتې پر اوومه نیټه د اسرایلي ځواکونو او حماس جګړه پیل سوې، یوازې د یوې اونۍ په مخه پکې اوربند یا دمه راغلی چې پر مهال یې لسګونه یرغمل سوي اسرایلیان او فلسطیني زندانیان تبادله سول او غزې ته د مرستو کاروانونه ورسېدل. په غزه کې د نوي اوربند ټینګېدو ته هڅې داسې مهال ګړندې سوي چې اسرایلي چارواکي په غزه کې ملکیانو او ملکي تاسیساتو ته د ډېر زیان اړولو له کبله تر فشار لاندې دي. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي چې د غزې تړنګې د جګړې له کبله 1.9 میلیونه کسان چې د غزې د ټولو وګړو 50% کېږي له خپلو مینو بې ځایه سوي دي. د غزې دغه بې ځایه سوي اوسېدونکي چې تر ډېره د ملګرو ملتونو په کمپونو کې اوسېږي د سون توکو، خوراکي موادو، اوبو او درملو له کمښت سره مخامخ دي. اسرائیل ورسته له هغې پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس سخت دریځې ډلې د تیر اکتوبر میاشتې پر اوومه نیټه پر اسرائیل په برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او 240 شاوخوا نور یې له ځانه سره غزې ته برمته کړل. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر ولکې لاندې ده ویلي چې فلسطیني لوري ته د وژل سوو کسانو شمیر نږدې 20000 ته رسېدلی او په وینا یې زرګونه نور کسان تر ایتم او تر خاورو لاندې دي.
لا خبرونو ور اخوا
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
د هیل ورځپاڼې په خپل اخري غاڼه کې د افغان شوزو د هڅو او د طالبانو په رژیم کې د ظلم پر وړاندې د هغوی د مقاومت په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې افغان شوزو په داسې نابرابر حالت کې لیوستونز منیا لاري تیریږي چې حقونه په منظم ډول لمنځځي. د ورځپاڼې په باور د هرې ورځې په تیرېدو سره د افغان شوزو په تیر بیا د خبريالانو، فعالانو او د هغو کسانو لپاره چې خپل ژغ پورته کوي مدني او ټولنیز واټن کمیږي. د دې هیل د مقالې کوال زیاتوی چې طالبانو د شاوخوا نیوی فرمانونو په صادرولو سره د زده کړو کار، د تګ راتګ ازادي، کارمندنې، لجنسيتي تبعیض څخه د دفاع، سیاسي او ټولنیز ګډون، طبي خدمتونو ته د لاسرسي او د بیان ازادي په برخو کې د شوزو حقونه محدود کړي دي. د ورسپانې په وینا په داسې شرایطو کې افغان شذې چې په خپل نه دي او سړکونو تراوتلي او د هغو حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې ژغ پورته کړی چې له دوی څخه په ناروا ډول اخیستل شوی دي. د ورسپانې د مقالې په یو بل برخه کې لولو چې افغان شذو په دې مقاومت او زغم سره هغه انزور غلط ثابت کړ چې د ترهګرۍ پر ضد د ناټو د جګړې پر مهال دوی د غیر فعاله قربانیانو په توګه پیژندل شوي وي. ورځپاڼه زیاتوي همدا لامل دی چې په هره غونډه او سیمینار کې که د تړلو دروازو تر شاوي یا په عام مزار کې د افغان شوزو مقاومت او استقامت د پام وړ مرکز ګرځېدلی او د ستاینې وړ ګرځېدلی دی. د ورځپاڼې په وینا افغان شوزو نه یوازې خپل لاره نه ده ټاکلې بلکې نارینه یې هم د سولې او ازادۍ پر لور رهبري کړې دي. د ورځپاڼې په وینا دا وضعیت افغان شوزو په اړه په تاریخي نظر کې د جدي بدلون شودنه کوي. اکانومیست مجلې په خپل ورستي غاڼه کې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو په اړه مقاله خپره کړې او لیکلي دي چې د یو شمیر هغه افغانانو چې ژوند ته یې د تهدید له کبله له هېواده وتلي وو اوس په زوره بیرته خپل هیواد ته استول کیږي. د مقالې د لیکوال په باور دا افغانان به په خپل هیواد کې له خطر سره مخامخ سي. اکانومیست مجلې د امید په نوم د یو افغان ژباړونکي کیسه خپره کړې ده چې په 2020 کال کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له افغانستانه وتلی دی. هغه او کورنۍ له پولي واوشتل او په پاکستان کې تر هغه وخت ژوند کاوه چې لویدیځ ته د کډوالۍ اسناد نوي بشپړ شي. د مقالې لیکوال لیکلي چې امید میرمنې نفیسه او درې کوچنیان یې پرمځکه ناست ول او ډوډۍ خوړه چې دروازه یې وټه کېده او ژغ ورته وسو چې پولیس ته یو دروازه باید پرانیزي. اکانومیست مجله لیکي چې د امید د کورنۍ کیسه د هغو شرایطو یوه بیلګه ده چې په پاکستان کې زرګونو افغان کډوال ورسره مخامخ دي.
د سالنګ لوی لار چې د سپتمبر په نهمه د سالنګ تونل د بیا رغونې په مخه تړل شوی و له رغولو وروسته پرون بیرته پرانستل شو. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د سالنګ د رغول شوی تونل پرانسته کې ویل دوی به سملاسي د سالنګ پر دوهم تونل هم کار پیل کړي. پر دغه لار یو شمیر عام خلک او موټر چلون کی چې په خوای د شیبر او خواک لارې تګ را تک او خوخ کو چې د سالنګ تونل بیرته پرانیستل شو.
لسبان د څلورو میاشتو تړل کې دوه وروسته د سالنګ لوی لار چې کابل له نهو شمالي ولایتونو سره نښلوي نن د وړو موټرو پر مخ پرانیستل شو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د سالنګ د رغول شوی تونل پرانیسته کې ویلي دوی به سملاسي د سالنګ پر دویم تونل هم کار پیل کړي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د پرانیستل جریان نه د نوموړي یو ویډیوي کلیپ خپور کړی چې نوموړی پکې د دوه څرګندونو تر څنګ د سالنګ لار په اهمیت هم ټینګار کړی دی.
په لږ نږدې وخت کې انشاءالله خپل ملت دوهم زیری دا هم ورکوو چې د تونل دوهم تونل به هم انشاءالله موږ خلکو ته په دغه باندې ورکو په ټکا باندې نو هغه باندې هم انشاءالله کار شروع کیږي. د دې تونل بدیل لار به هم انشاءالله بله پیدا شي. او له حیرتان څخه تر تورخم پورې د اوسپنې پټلۍ لیکي هم وصل کړي.
د سالنګ لوی لار چې کابل له نهو شمالي ولایتونو سره نښلوي د روان زیږدیز کال د سپتمبر په نهمه نیټه د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت لخوا د سالنګ تونل د بیا رغونې په موخه وتړل شو. دا چې د سالنګ تونل په رغولو څومره لګښت راغلی دی او څه ډول جوړ شوی و مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو ویان دی اشرف حقشناس د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. سالنګ لار د افغانستان له ډیرو مهمو ترانزیتي لارو ګڼل کیږي. د تونل د رغولو چارو یې څه باندې څلور میاشتې وخت ونیوه. په دې موده کې مسافروړونکو او باروړونکو موټرو له فرعي لارو خواک او شیبر څخه کار اخیسته. یو شمیر خلک چې پر یاده لاره تګ راتګ کوي وایي چې د یاده لارې د تړل کېدو له امله د شمالي ولایتونو خلک له ډېرو ستونزو سره مخ وو، خو دا چې اوس یاده لار بیرته پرانیستل شوه خلک په کابل او په دې لاره پرتو نورو ولایتونو ته په اسانۍ تګ راتګ کولای شي. زیار مومند چې د کندوز او روح الله چې د بلخ ولایت اوسیدونکي دي او د سالنګ پر لویه لاره تګ راتګ کوي ازادي رادیو ته وویل
دغه دوه درې مشتو کې ماتو درې سفرونه هم وکړه د کندوز نه کابل ته. بیا زه د خاوک او شبر په لار باندې هم لاړم. خلک ډېر زیات ستونزې او مشکلات سره مخ وو. دا چې وس په جمعه رسیدلې د اغلته په خاوک باندې هم ووروي په شبر باندې هم ووروي نو موټر نه شتللې. خلک ډېر زیات ستونزې سره مخ وي. وس په دې خوشاله چې سالنګ لار دوباره خلاص شول.
زرن ډیر خوشاله ما چې سالنګ لار د مسافرینو پر مخ خلاص شول. د درې میاشتې کې د خلکو تګ راتګ د خاوک لارې کوو چې ډېرې ستونزې په هغه لارو کې. موږ خوشاله یو چې سالنګ لار خلاص شوه. خدای دې وکړي چې په معیاري او په ښه کیفیت سره جوړ کړی وي.
دغه شان پر یاده لاره تلونکي موټر چلوونکي هم وایي چې د سالنګ لارې د تړل کېدو له امله به دوی د خواک او شیبر پر لارو تګ راتګ کاوه. چې د دوی په خبره د لارې د خرابوالي له امله به ډیری وخت ترافیکي پیښې هم رامنځته کېدلې. د دوی له ډلې زمان خان ازادي راډیو ته وویل
د خواک لاره ډیره خطرناکه او ډیره ترونه پکې ډیره ورزه کوي او حادثات پکې ډیر او هغه ډیره وګدا لاره و. سالنګ لاره پرتلا هغه دوه برابر لاره او خلکو ته د وسایط مالکینو ته د ډریورانو ته زیان اوخته او بلخوا سوارلیتا او خلک چې په دې لار کې تګ راتګ کاوه هغه تم ډیره ګرانه تمامه ده چې د یو کس کرایه تر 2000 افغانۍ پورې وو.
خو د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو د سرپرست مولا عیسا ثانی په حواله ویلي چې سالنګ لاره اوس مهال یوازې د وړو موټرو په مخ پرانستل شوې ده او باروړونکي موټرې پرې تګ راتګ نشي کولای. د سالنګ تونل چې 2.8 کیلومتره اوږد دی د پخواني شوروي اتحاد په مرسته په 1950 او 1940 کلونو ترمنځ د شپږو کلونو په موده کې جوړ شوی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشت مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې د دریو کلو ترمنځ یو زړه دښمنۍ په دوستي بدله شوې ده. د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په وینا چې دغه دښمنۍ درې څلوېښت کاله وړاندې په سیمه کې د ځنګله پر سر رامنځته شوې وه، په کې شاوخوا 15 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د نورګرام سرپرست ولسوال مولوي حبیب الله صابر ازادي راډیو ته وویل د پشاګر د دریو کلیو دوستو سمردار او پرک ترمنز درې څلوېښت کاله وړاندې د ځنګل پر سر دښمنی پیل شوې وه چې تر اوسه پکې د مالی زیانونو سربیره 15 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د هغه په وینا چې د مرکزي حکومت د مشرانو په امر یې د دغو دښمنیو پای ته رسولو لپاره د دینی عالمانو او قومي مشرانو ګډه شورا جوړه کړې او له 15 وروسته د یادو کلیو ترمنز په سوله کولو بریالي شوي دي.
دا یو پخوانی درې څلوېښت کالو د قومونو جنجالونو ډېر لوی فتنو د هغه کې مڼې زخمیان یو تر بله اختطافونه مالی ضایع ډېر شو، خو الحمدلله امارت اسلامي راتګ سره دغه فرصت ملو شو. دلته یو شورا جوړ شو مسلحینو، ان شاء الله مشکل حل شو، قومونو مش کې جوړ شو، ان شاء الله د نفس په اطمینان او ډاډ من فضا باندې دا درې قومونه به جون کوي.
د نورستان د قومي شورا منشي فضل هادي مورال د جرګې د پریکړې او تری سرغړون کو ته د ټاکل شوی سزا پاړه ویل.
دا موضوع د پشګر په درکه د سمردار او د دوستو کلی ترمنز د ورګون او د نچو پونم باندې کوم صاحب باندې یو جنجالو او د سمردار او د فرق کلی بیا کچګل پونم باندې یو نوچت د غیب سر باندې جنجالو پی د اصول او د شریعت مطابق موږ تحقیقات کړی دي او دا فیصله قطعی ده. څوک د سرغړونې حق نه لري، که څوک سرغړونه وکړي 10 کال حبس او 10 میلیون افغانۍ به جریمه ورکړي.
د سیمه اوسیدونکو هم د جرګې پر پریکړه او شبي روغه خوخ دي. دوی وایي د دښمنۍ پر مهال به تل لارې بندې وي، له یو ځای بل ته به په اسانه نشو تللې او همیشه به دا ویره ورسره و چې د دښمن پر کمین برابر نشي. اوسې چې په منځ کې سوله وشوه، هغه ټول ستونزې به هوارې شي. د نورستان د نورو سیمو په شان په نورګرام کې د چاهل او باغ ترنګ په څیر د لزګونو کال په خوانی دښمنۍ لا اوس هم شتون لري چې د ټولو حلقولو اشادارتیا ده. څو ورځې وړاندې په نورستان کې د قومونو او قبایلو چارو ریاست مسولینو ادعا وکړه چې نږدې 2.5 کالو کې په یاد ولایت کې له 800 زیات خپلمنځي قومي او کلیوالي دښمنۍ او بدبینۍ په دوستۍ بدلې کړي او د نورو هواري لپاره کار کوي.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ